ازادي راډیو قدر منوریدون کو په راتلونکو څو شیبو کې به د مایکروفون استاسې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. عربي رسنۍ یو خبر ورکړی چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه مړی به د پنجشنبه په سهار د ایران په پلازمینه تهران کې له جنازې وروسته قطر ته ولېږدول شي. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. هانیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې د هغه په هستوګنځي کې له خپل یو ساتونکي سره په یو برید کې چې څرنګوالی یې لا مشخص نه دی ووژل شو. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي مشر د نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیه په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد چکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری آژانس د حزب الله د یوې خبرپاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد چکور یې وژلی دی. چکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر ټیډروس اډینوم کیبریسون وایی په غزه کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ویروس موندل شوی دی. نوموړی خبرداری ورکړی که ژر تر ژره د مخنیوي تدابیر ونیول شي نو ډیر ژر به په دې جګړې ځپلې سیمه کې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي. کیبریسون د کیبریسویس د چهارشنبه په ورځ په ایکس چینل کې لیکلی چې په غزه کې د پولیو ویروس تشخیص د خلکو د ناوړه شرایطو څرګندونه کوي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغۍ ده چې د مخنیوي یوازینۍ لارې یې د پولیو ضد واکسین تطبیق دی. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړی دي. رینا میری په غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللي وو، په دې مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلی دي اشاره کړې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه، ستړي مشه. مایکروفون ستاسو پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانه. په وروستیو اونیو کې په ایران، پاکستان او ترکیه کې د افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکړل شوي دي، خو په دې کې په دې ټولو هیوادونو کې د ټولو ډېر بد چلند په ایران کې له افغان کډوالو سره شوی. په ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې خبرې شوي ښکاري چې په افغانان په مزایونو کې درول کېږي او بریدونه پ کېږي او وهل ټکول کېږي. لری سره مهاله د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. دا چې کوم مسایل دوی مطرح کړي دي، دغه راپور ورو بیرته راځو ملمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتېدو اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سیشن می په ورځ د جولای په 10مه په خپله ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یوه افغانه کډواله ده، په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم. فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پر افغانان واچوی او پده پاورتی چه پیران که دوی وضعیت
د افغانانو د شتون له امله خراب شوی. کله ناکله موږ ته وایي چې ستاسو له امله بیې لوړې شوي او زموږ اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی. زه نه پوهیږم دوی ولې داسې یو نظر لري، خو دا تبعیض دی چې دوی کوي.
ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
دیشب من خود به سر جاده دولت آباد می همینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیر شپه می ولیدل چې ایرانی پولیسو د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوال ونیول. یاد کډوالو اسناد او پاسپورټونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کېده. حتی هغه کسان چې پاسپورټونه ویزې یا د سرشمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یوې بلې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
مردم کې مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومانه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې له افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې له کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
و مورده چې په دې وروستیو اونیو کې افغان کډوالو سره په ایران کې څه ډول چلند کېده. له دې سربیره په ترکیه او پاکستان کې هم افغان کډوال پامن کې نه دي او په دې هیوادونو کې هم له افغانانو سره بد چلند کېږي. خبرونه کې راسره میلمانه شته، په دې مسایلو به ورسره خبرې کوو. په پاکستان کې میشته افغان خبریاله مینه اکبری، په ترکیه کې میشته افغان کډوال حمیدالله سادات، له ایران راستون شوی افغان سیاهالدین مهاجر او په ایران کې میشته افغان کډوال توخی را سره دی. تاسې ټول ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې به توخی صاحب تاسې ته راشم. تاسې راته وایه تاسې په ایران کې هستئ، وضعیت له نږدې ګورئ، افغانانو سره هلته څه ډول وضعیت روان دی؟ تاسې خپله په څه حال کې هستئ؟ کار ته تللی شئ؟ امن کې هستئ که نه؟
اول ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام کوم. موږ خو دلته ډېر مشکلات لرو، ته باندې تک په خاطر باندې تاسو دلته د خپل ځای چې اوس دلته کار کوو، له دې ځایه د وتلو حق نه لرو. سیوزو له تبعیض سره مخ یو. په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه روان شوي دي. کم افغانان چې برګې لري یا پاسپورټونه لري، هر وخت له مامورانو سره مخ شي. ټول بیا یې اردوګاه ته لیږي، له اردوګاه وروسته بیا هغه ځایه سه بیرته راځي او د پاسپورټو په تمدید کې موږ مشکلات لرو. دلته د افغانانو ژوند ډېر سخت ده. د هر څه په باره کې ژوند دلته ډېر سخت له مشکلاتو سره موږ مخ
یو. صاحب یوازې پولیس ته سره بد برخورد نه کوي، عام خلک هم له کډوالو سره سم چلند نه کوي.
عام خلک اوس پولیس اوس عام خلک له موږ سره بد چلند کوي. موږ چې د باندې ووځو یو ځای له پولیسو سره بیریږو چې پولیس له موږ سره مخ نه شي، او بل ځای چې عام خلک له موږ سره مخ شي، که په نانوایي کې را سره مخ شي، که په دوکانو کې د اخیستلو په وخت کې را سره مخ شي، هلته له موږ سره دونه بد تبعیض کوي بیخي چې د منلو وړ نه ده له مهاجرینو سره داسې تبعیض کوي.
او په ټوله کې بیا دغه افغان کډوال چې هلته اوسېږي زیاتره خو د کار په لټه کې تللي، هغوی کومو ستونزو سره مخ وي؟ بیا کار پیدا کولی شي په داسې وضعیت کې؟
خار وس هغه خلق سیغه غیر مجاز خلق دی او قانوني اسناد نه لري هغه ته وس څوک خلق کار نه ورکوي دلته حکومت جرمانه ورته ټاکلې ده د ورځې 1,200,000 تومانه جرمانه ده چې کوم غیر مجاز خلق په کار کې وسره ګرځي 1,200,000 جرمانه ده هغه خلق چې غیر مجاز دي دا غوز ون ډیر سخت ده دلته وس له مشتره درې څلور نفره غیر مجاز خلق دي د مغازی د تګ دغه نه لري اجازه نه لري چې ولار سي مغازی ته ولار سي حالت یا له طبيعت سره مخ کیږي د عام د عام خلکو یا د پولیسو له خوا څه زورول کیږي نو مشکلات ډیر لرو اول خو له سازمان ملل علي کمشنری سره دا خواهش کوو چې له موږ سره کومک وکړي په د باره کې د ایران له دولت سره خبرې او بیا د طالبانو له حکومت سره دا خواهش لرو چې له موږ سره کومک وکړي زموږ ستونزې دلته را حل کړي یا د کار زمینه موږ ته برابره کړي چې موږ ولاړ شو خپل وطن ته په خپل وطن کې خپل کار او کسب مخته بوځو.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. راسره اوسې امینه اکبری هم راسره ده. اغلی اکبری ته هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو د توخی صاحب خبرې واورېدل چې افغان کډوال سره په ایران کې څه ډول چلن کیږي. تاسو د پاکستان وایاست چې پاکستان کې افغانان په څه وضعیت کې دي؟ هغوی چې اسناد لري، هغوی چې نه لري، یا هغوی چې د سقوط نه وروسته تللي، څه حال ده په پاکستان کې؟
ډیره زیاته مننه کوم فریده جانې. سلامونه تاسو ته، سلامونه ستاسو د خبرونې ټول لیدونکو ته او میلمنو ته سلامونه. فریده جانې، د دې ورور خبرې مې واورېدلې. په ایران کې له بده مرغه دا لومړی ځل نه ده چې په افغان کډوالو باندې دور
فکر کوم چې د اغلی اکبر یاري کرا سره پرې شو. هڅه وکړو چې بیرته ور سره تماس ونیسو را وای خلو. په ټلیفون کې اتمن ستونزه و. نورمال مانه به هم را سره خبرونه کې په څو شیبو کې وصل شي. فکر کوم چې سادات صاحب را سره دی. سادات صاحب له ترکیه را سره دی. تاسو هم سړی مشه په خیر راغلی. سادات صاحب، ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې په کې افغان کډوال لګنو ستونزو سره مخ دي. تاسو د ترکیه راته وایسته یو له هغو هیوادونو ده چې د ډیرو افغان کډوالو کوربه ده او یو لار د روپۍ هیوادونو ته چې ډیر ځوانان له دې لارې تیریږي. څه حال دی په ترکیه کې؟ افغانان څه ستونزې لري؟ سادات صاحب مهرباني. فکر کوم چې سادات صاحب په اړیکه کې بیا هم ستونزه ده. هڅه به وکړو چې اړیکه یې راواخلو. او سادات صاحب فکر کوم چې ستونزه لري. ور به شو اغلی اکبری ته. اکبری ستړی مشي بیرته، تاسو مخکې خبرې پرې شوې، مهرباني وکړئ. بله مینا جان، زما غږ لري؟ بله
دجنې،
مهرباني وستاسو غږ اورو.
ډیره زیاته مننه کوم. واقعا فریده جانې، دا لومړی ځل نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو سره داسې ناوړه چلند کیږي. په ایران کې د کلونو کلونو نه چې زمونږ د افغانانو سره چلند کډوال شوی دی، څومره ظلم او زیاته شوی ده. په هیڅ کفري هیواد کې اتا نه ده شوی، لکه په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره ظلم کیږي، او بیا په لومړي کرخه کې ایران چې کوم د افغانانو سره ظلم او زیاتی کوي. مونږ نه پوهیږو چې دوی د څه په اساس باندې داسې یو تبعیض رامنځته کړی ده او داسې چلند کوي. په پاکستان کې که څنګه چې ټول پرې پوهیږي، افغان کډوال چې کوم دلته دي، یعنی دلته ایسوکم فری نه دی ناز، ایسوکم ولا که د خدای رضا لپاره چاته یو ځای ورکی چې ته بسم الله کا ته کډوال شوی، مونږ به د خېګنه تاسو سره وکړو ته دلته سی فری ژوند وکا. یعنی کده یو پاکستانی لپاره یو کور په لزر باندې وی، و یو افغان ته په 50,000 شپېته زره ورکوي، خو بیا هم د دې لپاره بیا هم ظلم او زیاته کیږي د افغانانو سره. که ویزا اول خو ویزا نه ورکول کیږي، که ورکول کیږي په ډیر لوی قیمت سره، کسنګ چې ټول کویږي. هم د اوس یو شپږ میاشتنی ویزا چې یو افغان غواړي واخلي په $200، په $1,500 د خی افغان چې واسه توان نه لري د مریضۍ لپاره راځي دلته، هغه به دا تومره ډیر پیسې لکومه کوي. دا یو ډول ډیر لوی ظلم د شپ افغانانو کیږي. او کوم کسان چې دین نه پاپ په پاکستان کې د دوه درو کلونو څخه اوسېږي، دوی باید هر شپږ میاشتې بعد خپل ویزې تمدید کړي. هغه هم د ډیرو ملور پیسو په مقابل کې. نو څوک چې لري په هر صورت هغه به یو گزاره وکړي، څوک چې نه لري هغه به څه وکړي. نو د پاکستان هیواد، د ایران هیواد واقعا دا ځینې بې انصافیانه چې کیږي، موږ افغان کډوال ډیر زیات ورته ځوریږو. شخصا زه په خپل چې دلته اوسېږم ډیر ظلمونه ګورم چې د افغان کډوالو سره کېږي، که د کورونو په برخه کې شي، د ویزو په برخه کې شي، یا استوګنځایونو په برخه کې شي، د هر هر خلکه موږ ګورو ډیر زیات ظلم زیاتی روان ده. او د ایران حالت هم همداسې
دا هم خلکو برخوز راته وایي. د کورونو یادونه خودی وکړه، په دې برخه کې دولت ورته څه محدودیت ټاکلی دی یا داسې جریمه؟ مخکې زموږ هغه توخی صاحب یادونه وکړه چې په ایران کې که څوک هغه افغان ته چې هغه قانوني اسناد نه لري دنده ورکړي، نو دولت یې جریمه کوي. دغه کورونه چې پاکستانیان افغانانو ته په کرایه ورکوي، دې ته هم داسې دولت ویلي دي که نه؟ دا عام خلکو برخورد داسې د افغانانو سره ده، په ټوله کې د عامو خلکو برخورد له افغان کډوالو سره څنګه ده؟
لبده مرغه که واقعا دولت په دې کې لاس نه لرلی، نو هغوی خو په یو کال کې فکر وکړه عام کسان دا ظلم او زیاتی پټ وساتي چې په افغانانو باندې کېږي، دوه کاله یې پټ وساتي، درې کاله دولت خو باتمن په دې باندې خبر وي، ځای کومې حوزې چې دي دا خو به ضرور پرې خبر وي. نو که دوی پرې خبر نه وای، نو د دې ظلم او زیاتی مخه به نیولې وای. له بده مرغه بالکل همداسې د پاکستان کې هم چې کله ویزه ایکسپایر شي غواړي کاغذ تمدید کړي، نو که یوه ورځ هم ورباندې تیره شي، نو په ډېرو لوړو پیسو باندې، یعنی په ډېر لوړ قیمت باندې به ته جریمه کیږي د یوې ورځې په مقابل کې. نو دا ظلمونه دلته هم روان دي، بالکل دولت هم ورسره مختلف لکه څنګه چې سموده مخکې د پاکستان د دولت له خوا څخه دا پرېکړه شوې وه چې افغان کډوال به بالکل ټول ځي افغانستان ته. حتی هغه کسان چې کیسونه هم لري، ویزې هم لري، خو لیکن وخت کم پاتې وي. خو له بده مرغه کله چې پولیس راتلل کور په کور، حتی زه د هغه حالت شاهد یم چې ویزه به یې لرله، ځوانان به یې له کوره وباسل، بو به یې تلل جیل ته، د دې په خاطر باندې چې دوی ته یو بهانه جوړه شي، دوی وډار کړي، او د دې په مقابل کې یو شپه دوه شپې به یې ساتل، پیسې به یې ترې نه اخیستلې، بیرته به یې خوشي کول. نو دا حالت په دوی په دولت کې هم ده، په عامو کسانو کې هم ده، له بده مرغه په ټولو کې ده.
ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځم له ترکیې را سره سادات صاحب وصل ده. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مه شوئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته وایاست چې په ترکیه کې افغان کډوال څنګه دي؟
السلام علیکم. ډېره مننه، ډېر خوشحاله یم. سلامونه تاسو ته او دوستان چې فعلاً موږ سره په برنامه کې دي. بله، بدبختانه چې دلته هم په ترکیه هیواد کې د افغانستان، خصوصا د افغانستان د مهاجرنو لپاره بدبختانه چې ډېر زیات څه مشکلات ته په مختلفو بخشو کې
په ټوله کې اونده ستونزې څه دي؟ د کوم خلک چې هلته اوسېږي هغوی ته ستونزې څه دي؟ نوي کډوال خو هلته په دې وروستیو کې نه دي درغلي، که درځي هم په قاچاقي ډول درځي. زیاتره د ترکیې نه راپورونه دا دي چې پخوا هم همداسې و چې هلته دا کوم کډوال چې په لاره تیریږي د ترکیې نه یونان ته ځي، په لاره کې وشتل کیږي یا قاچاقبر لخوا تختول کیږي. دا ستونزه پخوا نه کمه شوې ده که نه د پخوا په اندازه ده؟
مننه. دلته خو په فلحال لپاره خو د افغانستان د مهاجرنو چې مهمې ستونزې دي، اول خو د ویزې چې دلته فلحال لپاره د افغان د خلکو لپاره ویزې اصلا نشته، بندې دي، او ویزې ورته په هیڅ وجه باندې ورکوي نه. دا چې مثلا په تور بازار کې ویزې خرڅېږي، هغه هم په ډېره بیه، مثلا 3,000-5,000 دغه یوه ویزه دلته اخلی داخل. خو بدبختانه چې په فلحال لپاره دلته د مهاجرینو ستونزې مشکلات زیات دي، دلته مړي او زخمیان هم زیات دي. هغه کم مهاجر چې له افغانستان یا د ایران راځي ترکیه هیواد ته، چې دغه ځنه بیا او خو د اروپا په لوزي، دلته هم بدبختانه چې په ډزو وشتل کیږي، مړه کیږي او د باینه ځي.
مدنه کورودان، سادات صاحب تاسو ته به بیرته راشم، توخی صاحب ته ورځمه. توخی صاحب، تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړه. په ایران کې د طالبانو سفارت شته، دا هلته مولوی کبیر هم ورغلی دی، ویلي دي چې د کډوالو په ستونزو به خبرې کوو. تر اوسه پورې کوم ځای کې چې تاسو یاست او کار کوئ، ساسې له سیمې نه یا د دغه اطمن تاسې کار کوئ، نور افغانان به هم درسره وي، د دوی په نمایندګۍ څوک ورغلي دي د طالبانو حکومت ته یا سفارت ته، هلته چې ساسې افغانانو غم وخوري یا یو چاره پیدا کړي دي ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
سفارت دلته هیڅ کار هم نشي کولی. د طالبانو سفارت چې طالبانو ته ورسپارلی ده، هغه سفارت اوس صلاحیت نه لري. کوم پاسپورټونه چې دلته تر وخت تېر شوي وو، خلکو ته یې پېسټیکر دغه پر ووهلې، وخت یې ورو اضافه کړی. درې ورځې که څلور ورځې مخته هغه پاسپورټونه هم غیر مجاز اعلان کړل، نه دلته تمدید ورته ویي، نه د افغانستان څوک کولی چې سابیزه پرووي. نو تر اوسه پورې د مولوی عبدالکبیر سفر زموږ پر مشکلاتو باندې کم تاثیر نه ده لرلی. له دې څه به وګورو چې څه تاثیر لري، کولی شي چې زموږ په ورځني ژوند کې څه نوې سهولت موږ ته رامنځته کړي که په دغسې پسې ادامه پیدا کړي.
توخی صاحب، ځینې اورېدونکو موږ ته پیغامونه هم پرېښدي، غواړم له تاسې هم دا وپوښتم. هغوی یادونه کړې ده چې په ایران کې کله چې یو افغان کډوال ایرانیانو ته کار کوي، اول خو پیسې نه ورکوي، هغه د دوی کوم موس چې دغه باید ورکوي هغه نه ورکوي، په میاشتو میاشتو ورته انتظار کوي. او چې بیا وریم کې په ډېر توهین او تحقیر و خبرو اترو باندې ورکوي، او دغه کډوال په خبره باندې چې هلته ژوند کوي ویلي دي چې حتی وهل ټکول هم دغه پیسو په سر موږ ته راکړي، په داسې حال کې چې موږ کار هم کړی وي. دغه ستونزه څومره جدي ده؟
بله، دلته له موږ سره په څنګ کې یو بل دغه د شرکت دلته هم زموږ افغانانو کار پکښې کولو، غیر مجاز ولو باندې ورته لټوي چې کار ورسره وکړي، باندې ورته لټوي وایا کار دې کړی ده، دا کار دې خراب کړی ده، په یو رقم باندې دا پیسې یا نیمای ورکړي یا نه کې ور یا ودنډوي یا چک ورکړي، هغه هم د شپږ اوو میاشتو چې کار وکړي چې هغه زموږ مشکلات مو سره حل کولی، باندې راته لټوي چې هر کمې پر زړه جوړوي چې کولی چې دغه یې کوي، چې ولاړ شو یو ځای هم غږ پورته کړو یا پولیسو ته ورسو شکایت وکړو، هغه هم غږ نه اوري چې هر څه وکړو، چې هغه درواغ ورته وایي او موږ رښتیا ورته وایو، زموږ خبرې ته بېخي صلاحیت نه ورکوي چې دا خو مشکلات لري. نو سیار څه مشکلات لرو، دلته هم نه د ایران حکومت خپل مشکلات را حل کولی شي، نه د افغانستان سفارت زموږ مشکلات تر اوسه پورې را حل کړي دي. نو دا مشکلات شته.
او دا افغانان چې بیا درځي، دوی بیرته په افغانستان کې کورنۍ لري، دوی سره څنګه کوي؟ څه پیسې بیا پیدا کولی شي په دې وضعیت کې چې کورنۍ ته بیرته ولیږئ، دا کورنۍ هم دلته مالی ملاتړ وکړي، هلته ځان وساتئ؟ او په اصل کې بیا تاسې د کوم کډوال چې دي کورنۍ سره نه دي، یوازې د کار دپاره تللي، دا چېرته اوسیږي؟ ما کاري کوم ځای کې چې کار کوي هلته ورته ځای ورکوي که نه کورونه په کرایه نیسي، څنګه کوي؟
موږ تر ډېره هده پورې دغه کوي، دلته چې هغه خلک قانوني خلک چې دي هغو ته دلته په هغو ځایو کې کار څه کوي، اتاکونه دلته ورکوي، ځایونه ورکوي. او کوم خلک چې خانواده راغلي دي، هغه خلک کورونه په کرایو باندې نه شي، خپل کورونه دي په هغو کې اوسېږي.
او په ټوله کې توخي صاحب کې مقایسه وکړي، لکه په ایران کې موږ ته چې اورېدونکي پیغامونه پرېښي دي، وایي چې موږ ټوله ورځ سره مرته ولاړ یو کار کوو، او په ډېرې ګرمۍ کې کار کوو، یخې اوبه نه وي، او ډېر ستونزمن کار ده. که چیرې دغه کار په افغانستان کې وي، ګټه یې ایران کې ډېره ده که افغانستان کې؟
اوس پهلن خو چې په افغانستان کې دغه کار موږ سره پیدا شي، د افغانستان پیسې اوس ارزښت ډېر پر لري. دلته چې اوس موږ هر څه کار کوو، هغه موږ هغه په افغانستان کې چې خپل کورنۍ لرو، ورځنی ژوند موږ په کولای شو، چې په ویکو نه په سانداز ځینې کولای شو، نه یو شی ځینې کولای شو. دلته ګرانی تر دونه حده اضافه ده چې د ورځې او د شپې سمر حساب ورته وکړو، تقریبا دوه لکه تومنه موږ خرڅ لرو د شپې او د ورځې، چې د خور د خوراک خرڅ دی. دا څومره
افغانۍ راځي؟
نو افغانۍ خو نو داسې وبوله چې دغه درې سوه درې نیم سوه افغانۍ راځي.
مننه توخی صاحب، کوربدان تاسو ته بیرته راوګرځم. اورېدونکی را سره دغه خبره واخله، نومور ته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
السلام علیکم. محترم فریده شیال خو سلام نومی کی لته شو محترم اوریدین کی ومنه
مننه کور ودان تو خی صاحب ستړی مشی پروگرام ته بخیر راغله. تو خی صاحب کده پروگرام د موضوع پړه باندې نظر لری، مهربانی کی څه پختنه لری؟
نو زه خو ډیر بخنی سره پریده جان، زه خو تو خی صاحب نه، بلکې دغه هم आवाज هم
محمدی صاحب
نظر ملوال البس ډیر مودین ورسل خیبر پښتونخوا ریفورنه.
زرملوال صاحب پروگرام ته ستړی مشي واقعا لډیر مودي ورسته پروگرام ته راغلی یاستې
بس نو مې کې کې رابطه وصل کې کنه لنچ دا پروگرام نو مستاسې دی هغه مشه غدول سات پروگرام شو هغه نه یې نن موږ ډیر خوند اخیستې ورځ په ټلیفون نو اوس مشکلات خو ده خیر هغه تاسو مطلب څه غلطی نه دا موږ کوشش کوو نن دا رابطه وشو یو رمخ ته وسه رابطه ده نه وسه
ډیر خوشاله شو چې تاسو
ته
ټلیفون وکړ او ټول خدي د الله فضل ډیر خوشاله شو چې برته تاسو هړي کوم سره وشو ځکه چې موږ دلته هڅه کوله چې تاسو ته زنګ وسه ټلیفون ته زنګ نه درته نه پیغام ولې شي د ټلیفون ته تاسو اجازه نه لري زنګ وي کنه هم کارانو تل هڅه کړي چې تاسو سره اړي کوون سي تاسو احوال واخلي تاسو د خپل سیمه وضعیت را سره شریک کړي
تاسو اخلاص دې دا موږ ته خاره خبره موږ منو په شک نه
مننه
موږ له شیرونې څخه پروانه تاسو سوي موږ تاسو اوریدل
مننه زرملوال صاحب نن د کډوالو په سنځ خبرې کو په پاکستان کې ایران کې او ترکیه کې تاسو پښتونخوا کې سي تیارال د څه وضعیت ده
دلته کوم د څه وضعیت په لاله خو په دې ځان د څه ما کوم معلومات لرم د څه نوول نوول خو په لاله څه کوم چې کوسه مې د ریپور کې دلته ډیر غټ 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 کمپونه دي یعنی یو نه ډیر کمپونه دي دلته ډیر ځات کډوال وشي د دې کډوالو کې څو کټګوري ویشل شوی دی هغه کډوال دي چې په نیمه سو ناوې کې کله چې خواني شوروي په افغانستان یې ارغل وک هغه ما جری نام دی هغه کډوال دی له هغه وروسته په نیمه سو د نوې چې کله د نجیب حکومت شکوت وکړ له هغه وروسته بیا داغله یعنی له هغه وروسته اوس دغه د 2000 په یو وستم کال د پنځلسم د اگست نو وروسته کوم تاولات راغلي له هغه وروسته نور ما جری راغله نو دا خو څو قسمه افغانان د تست کډوال
کمی زرمروان کمی اوی ډیر زورول کیږي پولیس کمی او نه پرېږدي هغه په خانه وسره ډیر غرض نه کوي کدا وسنه نه پرېږدي
زه خو چې تر کومه جا معلومات لرم دلته شهر ارغه سوق شهر نه اسناد ونه لري هغه په خانه دي کو وسنه دي ان نه دی زبرایي دې کې شک نست نو په دې نه بیا د سيتي په دې ځان یې سيتي نه دی بډي ماسلی مطلب په خپل باندې شاو خواته وړي یا دې خواته راوړي د موږ ګران هوا د افغانستان ته وړي یا غنه جیدیت خواته شي راشي خپل کور په دې ځان راسي یا نه ډیر ستونزې دي مشکلات ستاسو په تاسو معلومه دره فورونه په نشر باندې کړی دي دلته ډیر مشکلات دي
او ته حساب
ګیلو ته ولې ګل شو دلته
او ته څه باغه کسان چې
هغه
دغه روسي تیر کال را په دې خور روان دي پاکستان راځي ساسي په سیمه کې څومره خلک راووتل او هغه کورونه کاروبار او مال او شتمنۍ څنګه شول د پاتش وکزان سره انتقال کړه افغانستان ته
نو هغه خو ته شو چې کوم جوړ کړی و درته کورونه هغه خو په دې چې قیمت خرج کړ شغه په نیمه باندې باندې و خو هغه او لېغنه لا وشکنه دا د 2300 کال چې کله چې د نومبر د میاشتې لشرونه د 4 نومبر خبره کوم لږنه ورسته بیا د کډوالو جبري استلو باندې مطلب څنګه د افغانستان په پښتون هغه د 4 حکومت هغه نگران حکومت شو دغه څه ته پرې ده ځانه نو چې لږنه ورسته بیا د خلکو شي د یو سره په سرویم نه پرې خو هاته یو چرګ به نه سره پرې خو چې مستری دا برستنه او دا شایان کوو ته کور هغه وسایل هغه به پرې خو نور ته شي ما دا ساروي دا شایان نه سره پرې خو ډیر غټ مشکلات او دلته د څه د پرې د ځان یو ګورې د مانن قدرت ته وردا د رابطه قائم شو ګورې دا تاسو یو پروګرام لري حال ان سلام افغانم په بخانه سره یو څه به وځم دا اوس تاسو پروګرام لري چې موږ دلچسپ په پورې خبرونه دا ګورې په دې کې زړه دې ازادي ملمه شه دا یعنی لبد مرغ ماډیر وار خاص کړل تاسو نه مخسنه کړی مخته خره کړی چې په دې کې به ډیر معلومات درکو چې کله ته جواب ریدل کو حکم طلب کیږي نور اوریدل کو نه یعنی زه مطلب دې ما ده یعنی زه هم شي
زرملوال صاحب زه بخپل اساس شمیره واخلم او د ازادي اوریدونکو پروگرام کې زبتاست زنګ وم هله د چتا ست زنګ درشي او موږ وکولای شو چې د پښتونخوا
او هغه پرېد ځانې دلته د شو شي اکثر بس کډوال هم وشلې دي چې نو لاړ ته متاسفانه چې زه یو کډوال بیرته واپس مرم
ښه، دا ستونزې به حتما بیا په هماغې پروګرام کې له تاسې وپوښتم. په جزئیات سره ډېره مننه کور دی ودان زرملوال صاحب چې له مودې وروسته دې پروګرام ته اړیکه ونیوله. بېرته به راشم مغلی اکبري، تاسې د زرملوال صاحب خبرې مو اورېدلې مخکې، تاسې خپله م یادونه وکړه چې په ویزه کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. په تور بازار کې، په ټوله کې، په افغانانو باندې هغوی چې ستونزې لري چې باید پاکستان ته لاړ شي او په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی، څومره پاکستانیانو ته د کاروبار زمینه پیدا کړې د دغه افغانانو ستونزې؟
بالکل فرید جانې، کوم افغان کډوال چې دلته په پاکستان کې دي، دا خو یو حساب کومه فکر وکړو، زمونږ د افغانستان تر ټولو زیاته شتمنی چې کومه وه د افغانانو سره، هغه ډېر پیسه دار خلک چې وو، عام خلک د افغانستان کې چې ویښي او عادي قسم وي، یعنی د نسبتا اقتصاد هر څه ښه وي، نو میلیون هاو کسان راغلل افغانستان او پاکستان ته، چې خپل څومره شتمنی هم وه، کورونه یې خرڅ کړل، څه چې ول ورسره سرې خرڅ کړل، ټولې په همدې پاکستان کې په دې دوه درو کلونو کې مصرف کړلې. یعنی زه خپل د سترګو لیدلې حالت درته وایم، داسې کورنۍ چې یعنی دلته په لکونو لکونو پیسې، یعنی فکر وکړه، مې صرف یو کورنۍ، دوه کورنۍ، لس کورنۍ به مې لیدلې وي، په زرهاو کورنۍ خپل ټوله شتمنۍ دلته، یعنی دا د پاکستان د دولت په ګټه ده، امې د عام ولس په ګټه ده. همدا اوس چې د دې پاکستانی رستورانتونو نه پوښتنه کوي، د هوټلونو نه پوښتنه کوي، ګیسټ هاوسونو نه پوښتنه کوي، داسې خوشحال دي چې له حد نه ډېر، ځکه چې ویل کومه وخت افغانان راغلي، زموږ اقتصاد په پښو ودرېدلی ده. یعنی فکر وکړه که یو خوراک قابلی یو پاکستانی ده، په مثلا که په ډېر کم قیمت یو افغاني دی، په 2000-3000 کلداری ورکوي. یعنی ته فکر وکړه، یعنی په هر لحاظ که موږ فکر وکړو، د افغانانو راتګ باندې د پاکستان د عام ملت اقتصاد چې کوم ده، هغه ډېر زیات لوړ شو. شخصا زه په خپله چې په کوم شهره کې هم فکر وکړم، دوه نیم کاله مخکې چې زه دلته راغلی وم، ما په دې شهره کې د ګوتو په شمار سو بلډینګونه ول او سو کورونه ول. اوس چې ته راشې دا شهره وګوري، په دې دوه نیم کلونو کې په دومره سرعت سره دومره بلډینګونه جوړ شول چې بالکل ځای نشته چې نور خلک راشي، ځای واخلي او ځان ته کور جوړ کړي. نو د افغانستان د خلکو راتګ د دوی په اقتصاد باندې ډیره مثبت اغیزه وکړله. زمونږ د افغانانو ټوله شتمنی په دې درې کلونو کې د پاکستان دولت، د پاکستان عامو خلکو جیبونو ته لاړه.
مننه کور ودان. سادات صاحب، تاسو راته په ترکیه کې هم دا وضعیت ده، ځکه چې ترکیه ته خو بیا د پاکستان نسبت ډیر پیسې دار خلک تللی دي د افغانستان نه.
دلته خو دلته واقعا چې افغانستان نه راغلي افغانان، هغه کوم خلک چې دلته خو فی الحال لپاره په ترکیه هوا کې، هغه کوم کسان چې سیاسي کسانو، هغه ټول دلته راغلي. دلته کورونه هم لري، دلته ساختمانونه هم لري، او نور داسې کاروبار هم لري. نو بلې دلته هم چې دلته د دغه خلکو لپاره د دا کومې صحیح چې وچالته اصلا د ځای د اوسیدونکو ځای نو، خو دلته چې زموږ تاسو د افغانانو راغله، دلته ځای واغستو او دلته آبادیګانه وکړي. همدارنګه دلته زمونږ د افغانستان د خلکو د اقتصاد نه پیسې راوصل، د هیواد ته دلته هم زیات منافع لري. دلته
ودانه کور ودان، تاسو بیرته راګرځم. پښتون صاحب را سره دی، ستړي مشي پښتون صاحب، تاسو هم پروګرام ته بخیر راغلی، مهرباني ستاسو نظر او خبرې مور.
بل شال خوري، سلامونه مې قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ستړي مشي
خوري. کې ډېر څه موضوع متاکلې ده، و شه وزیر هم در کوم، دا ساسي رادیو وس کما اوریدل کیږي، نو په دغه په موضوع باندې پوهیږم. خبره دا چې موږ افغانان قسم زوریدلی یو، قسم زیپ یو، قسم په غربت کې په مسکنات کې واقع یو، خو موږ د خپل پر گاونډیانو باندې درې حق لرو. یو د اسلام، د اسلامیت حق پر لرو، بل د گاونډیتوب حق پر لرو، او بل د بشریت حق پر لرو. که په ټوله جهان باندې د بشر حق لرو، پر دوی باندې درې حق لرو. که زه دا موضوع د سراون غاړم، دا لنډ نظر ورکم. په صدر کې د اسلام خورې کې تر ډیرو قرنو پورې، تر ډیرو قراینو پورې په دا مسلمانانو کې، لکه دا اوسې په اروپایانو کې ویزه نشته. یعنی هر سړی کولی شي چې بل مملکت ته بې ویزې ولاړ شي، دغسې به یې که نه یم خطا وتلی انشاءالله. نو په مسلمانانو کې د اسلام سرحد نه درلودې، په مسلمانانو کې ویزه نه و، اسلام د اسلام زړو، اسلام د اسلام رګو، بس التمور خور هر شی ملمدې، مسلمان پر مسلمان تر هم درلودې، د ویزه او پاسپورت نه و، بل مسلمان کولای شي چې بل مسلمان خاورې ته ورشي، د بل مسلمان مملکت ته ورشي، الته پناهنده شي یا پرزند دغه شي ورشي، الته به ډېر استقبال د بل مسلمان کېدی. ولیکن چون چې په امت کې وعدت را په امت کې وعدت ختم سو، زموږ په مابین کې به اتفاقي او قوت ختم سو، همبستګي او همپذیري ختم سو، امت پر امت مسلط سو، نو دا خبرې رالی. نو اوس یو خبره کول غواړم، هغه خبره دا ده چې کسنن مر افغانان ډیر بی عزت یو د خپل گاونډیان د لاسه، دا چې زموږ مهاجرین د هرې روت په سین کې غرکیږي، یا په نامه د غیر قانوني او غیر مجال چې موږ ور اوړو او موږ په مرمۍ وشتل کیږو، د پښتون سړی مو هم نشته، څوک هم نشته چې پښتنه وکړي چې دا افغان پر څه شي مړ دی، دا انسان پر څه شي مړ دی، د دې ګناه دغه ده چې بیکاره دی، د شوکه نه دی راغلی، د بیکاری او د غربت څخه مملکت ته راوښتی دی. نو د دې باید د پښتون سړی پیدا شي، د پښتون سړی هغه وخت پیدا کیږي چې موږ سر ولرو، غمخور ولرو، سرپرست ولرو. او بل دا د هر نظام پر دې دا د هر نظام کدا حکومت کبل حکومت کبل حکومت کڅوک یو سړی د ملت خپل رعیت بولی چې الته ورزی درابری پسته خبري سره کوي، باید ال درهبر خبر رابر پورته کوي، د مشر خبر مشر پورته کوي، د عزتمن سړی خبر عزتمن سړی باندې شلګیږي. نو دا باید الته دقیقا مانادار او بصلاحیت او صادقانه خبري د جانبینو ترمابین وشي، داسې خبري وشي تر څو چې موږ افغانان خپل د عزت صاحبان کیږو، تر څو چې افغانان ته روزګار پیدا کیږي. هلته د ایراني چارواکو سره باید دا خبري وشي چې زموږ پر مهاجرینو باید تر هم باید وشي. تاسې ګوري موږ مهاجر پاکستان کې څونه بې عزت دي، په ایران کې څونه بې عزت دي، دا زموږ رهبران که د هر نظام رهبران دي. الته ورځي یو خبري سره وکي، یو میاش پر مهاجرون باندې نوکي آرامي، یو میاش باندې بیا هغه عاشق کاسه ده. زوم باید مانادار خبري وشي، او که مانادار خبري نه کیږي، باید زموږ مسؤولین کوشش وکي د جهان سره سازش وکي تر څو چې دلته زموږ ځوانان ته کار پیدا شي. هیڅ سړی د مجبورۍ نه ځي ایران او پاکستان ته، یا نورو ممالکو.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي پښتون صاحب چاړي کې د نیولې وان له نظره دي هم مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به توخی صاحب ته ورشو. تاسو ستړي مشئ نو مراته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ مهرباني.
السلام علیکم.
ستړي
مشئ،
زابل ستړي مشئ، مننه کور ودان. لند ساسي نظر او رو، او تاسو خو کله د غونډې هوادون ته نه استیتللی د کار لپاره، یم داسې په شکر
پر دې خوري زما خو په دستور کو باندې توري وبره لدی زما نن سره مروز د شزله پاکستان سره علم.
څنګه ولته افغانان څنګه او تاسو اتمن تداوی ته تللی وای؟
ما زه خپل تداوی ته تللی وم، ما سره ودا سم برګری وای چې دا غ سرطان دا نه و، مرده ته په کاچاکلار باندې کاچاکبر بوتو 15000 روپۍ هم په فوروته ورکړي، درې درې زره بیا کاچاکبر ته ورکړي، بیا چې ته ولاړو اخم لار سی و، هغه د معروف پر ولسوالۍ د کندهار مربوط و لار، نو بیا چې بلار ورته درې شپې هم ورته وکړې، هغه کوم کاچاکبر چې و کاچاکبر په افغانانو ملنډې ولې و، افغانان کاچاکبر لارې نه وی جوړې کړې. سل کسان موږ په یوه شله کې درې شپې ورته وکړې، د سړي پر سر باندې درې درې زره کندارې، او نن مې لار جوړه کړې ده، نن هم اړه و سبا هم اړه و. بالاخره د هلته طالبان هم و، د طالبانو دا نه ورسول چې ته په دا خلکو ولې په دا مسلمانو ملنډې وي په دا افغانانو باندې. بیا موږ 15 کسان د شپې پر کار ووتو، تر دا سیمې خردار ووتو، بیا ولاړو، بیا مې ځای موټر پیدا کړ، موټر ته پښینه پرې د بلوچستان کې پښین ورته وایي د کوټ سره، تر دې پرې ډېر زره کندارې کرې برخه د سړي پر سر باندې شپږ ده. بیا په لار کې ځای نور افغانان و، هغه پاکستان پوجانو نیولي وو، نه یې لکه ول مړې په شاله کې کښته کړو. بیا موږ موټروان رولې د اسلام افغانیان دي، ته د خدای دپاره یوه همکاري وکړه. بیا پراتو کسانو باندې 8000 کلدارې ورکړې وې، دغه 8000 کلدارې پراتو کسانو باندې ورکړې، دغه 8 کسان را خلاص کړو.
او په لاره کې خو وهل تکول دا بغیر دینه چې پیسې واخلي، نورې څه ستونزې وي؟
دا دغه اته کسان دغه حالت ویلی و چې ولاړې دای نه سوې بیا په مټر کې راوړل د حالت مش په خپل ویلی دو کسات سره واغې جنوري و کټ ټلیفون ور سره واغې جنوري و ډېرې بې عزته کړو بلکې دا هلته رسولي و چې هغه د خپل مټر څخه خطای نه سوی موږ تر لاسو را شوکړو و بوتم را وسو پرېمزل بیا مټر ته وختو دا خلک روان د چشته پاره و دا د مزري د پاره روان و دا نه هلته بل کار کوي نه بل ځوان کوي دا پاکستان کې کولې ته څه د کولې کار کوي نو زموږ د پاکستانیانو څخه د غوڼه ګرانه سره لکه موږ د افغانستان د اسلامي امارت مشران وسته چې دوی په دا سرحد باندې ولاړې تنخواه ورکوي او هغه دوی د افغانانو یو غم نه کوي هغه ته یوه شله کې سل کسان درې شپې ناشي دی د دې غمې نه وي چې دا خلک دلته څه کوي ستا سره کوړه کړي دي او دا قاچاقبر څه دی دا نه شي ویلی چې قاچاقبر تا د درې سوه کسان دلته وږي تږې په شله کې کښېنه ول دي د خدای په لحاظ دا خو انسانان دي حیوانان خو نه دي ولې داسې کوي او له هغې خواسه بیا زه پر بله لار باندې رالم بیا مې درې زره روپۍ قاچاقبر ته ورکړې بیا روان ولم د شپې پر دوې بجې باندې
مننه مننه دا کوم سترګو لیدلی حال چې تاسې بیان کړل دی اواز یې په دې ستونزې کې ستاسې په څیر باندې په سلهاوو په زرهاوو نور افغانان دي چې دوی مریضان لري غواړي چې پاکستان ته یوسي په افغانستان کې تداوي امکان لري غواړي نور هیوادونو ته انتقال کړي خو متاسفانه چې دا ستونزې ټول افغانان ورسره لاسو ګریوان دي ډېره مننه کور ودان چې راغلي د سترګو لیدلی حال دې بیان کړو
یو څه شپه ما مخکې څه ته کړو درې دې خور
و و از ما په یاد د مالودین صاحب سره په غیړه خبرې م کړې وی او هغه ما سره ژمنه کړې دا چې هغه به په دې مسله خبرې کوي تیر و نه چې کوم موضوعات هغه خستی وو هغه ول چې د مناسبتي ورزې دي او تور زړی کې په فیسبوک کې زموږ اوریدونکو ډیره غوښتنه کړې و ساسي پیشنهاد ما په یاد دی زما د پښتون صاحب پیشنهاد هم په یاد دی زما نه دی هیر زابلی صاحب بيخي پته بيخي بيغم او زما په یاد دی
خور ودان
ورزو توخی صاحب ته کاوریدون کې بیا به توخی صاحب نو سره واخلو توخی صاحب پرسته یو کې راته وایست دغه وضعیت روان دی افغانان زیاتره په ځانګړې توګه ځوانان زړه خکې په داسې یو وضعیت کې مزي چې په ایران کې کار او کار پیدا کړي تاسو هغه ځوانانو ته چې د افغانستان دننه دی او هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي په کار پسې څه ورته ویل غواړي
زه خو هغه ځوانانو ته لرم چې اول خو په قاچاقي لارو باندې مراد وي که په قاچاقي لارو نه یې بیا دې د اویزې له لارې سه ایران ته را داخل شي د قاچاقي ژوند اوس دلته ډېر د افغانانو سخت ده نه ځای پیدا کولای شي نه کار پیدا کولای شي نه امکانات ورته برابرېږي کوم افغانان چې دلته غیر مجاز دي یا ټکر وکړي یا موټر ووهي یا لاس مات شي پر هغو باندې دونه خرڅ راځي چې بیخي تر حده اوښتی نو هغو ځوانانو ته زما دا درخواست دا غوښتنه ځینې کوم چې د قاچاقي لارو څخه دي بیخي حرکت نه راکوي چې د ایران په طرف باندې راشي پر مرز باندې افغانان ولي دا هر ورځ باندې پر مرز څلور نفره پنځه نفره زموږ افغانان شهیدان کېږي ولي چې ګیري کې هغه زیرهیي تر دې حالاته رسوي چې هغه بیا دوم وارې زړه نه کښه شي د قاچاقي لارو څخه د ایران په طرف باندې راشي
او کارم په اندازه چې ځوانان فکر کوي چې په ایران کې شته نشته
نشته کار نشته اوس هغه خلک چې هغه غیر مجاز دي هغو خلکو ته نشته بل کارونه سیسته اوس سخت کارونه ټول د افغانانو ته دغه د سی په افغانانو باندې وکړي راحت کارونه چې هغه ایرانیان په خپل کوي نو سخت کارونه موږ ته په لاس راکوي هغه سخت کارونه چې روپیم دغه سختۍ پر اندازه باندې مشتنه را کوي نو کارونه خو اول غیر مجاز خلکو ته کارونه نه پیدا کیږي چې پیدا شي
یا د توخی صاحب اړی کومه لا سره کړی ډیره مده نه توخی صاحب سره مخ ته په منی کوله ور به شو اغلی اکبری ته تاسو افغان کډوالو ته په ځانګړي توګه هغه کسان چې په افغانستان کې ورته ډېرې امنیتي ستونزې نشته ده یا د دې احتمال شته چې افغانستان د نننې هغه د کیسونو پروسس وشي او یا د کار په لټه باندې غواړي پاکستان ته لاړ شي تاسو هلته ژوند کړی وضعیت مو کتلی دی څه ورته وایي
مننه کوم ډیره ښه پوښتنه ده فریده جان. زما سره زما خو تقریبا د 2.5 کال زیات ټایم وشو زدلته یم، نو ډیره همکاران ډیره دوستان ما سره اړیکه نیسي. مینه جان زه غواړم را شمال ته، یا زه غواړم د کار لپاره چې کار وکړم دلته بیکاری ده، غواړم کیس لپاره. زما یوازینۍ خبره همدا ده ورته، او کوم دوستان چې همدا اوس تاسو د خبرونې اوریدونکي دي دوی ته هم دا وایم چې نه پلیز که مو کیس لا غزي څخه پروسس کیږي په هیڅ وجه باندې دلته را نه شي، ستاسو به دا فکر وي چې حداقل پاکستان ته لاړ شو، لږ ازادي خو لرو، په ازاده توګه کولی شو، یو پارک ته لاړ شو، چکر ته لاړ شو، لږ مو ذهن آراموي. بالکل داسې نه ده، بالکل داسې نه ده چې تاسو ته امنیتي ستونزې کمی وي یا نه وي، په هیڅ وجه باندې د کار لپاره د کیس د پروسس لپاره پاکستان ته مه راځئ. چې که د افغانستان ممکن وي دا خو ډېره ښه خبره ده، او که نه وي چې ډېر مجبور وي چې راځئ هم، تاسې باید ویزه ولرئ. که ویزه ونه لرئ، که تاسې دلته یو هوټل ته ځئ د یوې شپې لپاره یو اتاق نیسئ، نو بالکل یې نه درته درکوي. او که درکوي هم که هغه اتاق په 2000 تا ته به 15000 په 20000 درکوي، ځکه چې وایي ته غیر قانوني یې. هغه په هغه حالت کې که ته د هغه خبره ونه منې، هغه کولی شي پولیس ته زنګ ووهي، تا په ګیر ورکړي، وړي دې جیل ته، لس چنده تاواني کېږي. نو دې شیانو ته مو ډېر پام وي، که راځئ په ویزه راشي، او که مو ډېر ضروري کار نه وي بالکل مه راځئ دلته.
او هغه خلکو ته څه ویل غواړي چې وایي لورګانې مو دلته له تعلیمه پاتې کېږي، پاکستان ته ځو، حداقل وکولی شي هلته ښوونځیو ته لاړ شي؟
بالکل، دلته کله تعلیم شته چې دوی تعلیم لپاره راځي؟ دا بالکل غلط فکر ده چې زه به پاکستان ته لاړ شم، هلته به پوهنتون وایم، زه به پاکستان ته لاړ شم، هلته به کورسونه وایم، زه به هلته مکتب ته خپل اولاد نه. بالکل دا سوچ که چا سره هم وي، دا بالکل ناسم ده. مونږ خو دلته یو چې دلته راشي در په در به شي، یعنی کوم هدف باندې چې ته دلته راځي، بالخصوص د تعلیم نشته دی افغانانو لپاره، نه صحیح کورس شته، کورس یې نه پرېږدي افغانانو لپاره، مکتب نشته دی افغانانو لپاره، پوهنتون نشته. پوهنتون په یو صورت کې ده چې په سکالرشپ باندې راشي، په غیر لاغه نه بالکل دی افغانانو لپاره دلته تعلیم نشته.
او هغه کسان چې بیا پیسې ولري، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، که پیسې ولري بیا قیمته ته کولی شي یو څه واخلي یا کور ونیسي، هغوی چې بیا پیسې ولري هغوی ته څنګه ده؟
نه فریده جان، دلته کې بیخي پیسې هم ولري ته نشي کولی چې خپل اولاد مکتب ته شامل کړي. دوی بالکل افغانانو ته
ښه ده. غلی اکبری اړیکه مو له لاسه ورکړه، ښه ده چې بیرته ورسره تماس ونه نیسئ، ځکه چې موږ هغه وروستۍ خبرې واورېدلې. ډېره مننه چې غلی اکبری
حقیقت شو. فریده جان، دلته چې بیخي یو افغان بیخي میلیونر هم اوسېږي چې وغواړي خپل اولاد په مکتب کې داخله ورته وکړي، په هیڅ صورت یې نشي کولی، په هیڅ صورت، یعنی دا بالکل ناممکنه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان غلی اکبری چې راغلی د پاکستان وضعیت چې هلته افغان کډوال له څه حالت سره مخ دي، موږ سره دې خپل نظر شریک کړو، په دې هیله چې په دغې دواړو هیوادونو ایران او پاکستان کې زموږ د کډوالو ستونزې حل شي، او د طالبانو حکومت دې برخې ته جدي پام وکړي. سادات صاحب، تاسې ته راځم، تاسې په ترکیه کې یاستئ، هلته افغانان وینئ، او په دې وروستیو کې چې ترکیې نه یوازې په عام افغانانو بلکې په پخوانیو چارواکو هم ویزې قطع کړې دي، څه وایي افغان ځوانانو ته، افغانانو ته چې ترکیې ته در تګ څومره له خطره ډک دی؟
په وطن کې د ما هیله داده چې خپل وطن کې د روسي کا ډېر ورته ستونزې مشکلات نه وي. بدبختانه چې دلته راځي په لاره کې وکل کېږي، وژل کېږي، متاسفانه چې هیڅوک یې د بخاص وړ شخص نهشته دلته. نو هیله مې داده چې ماته انشاءالله پاتې شي، او یوه آرزو داده چې د فعلي حکومت نه چې هلته ځوانانو ته کار برابر کړي، د کار زمینه باید ورته برابر شي، چې هغه ځوانان دلته فعلا راځي چې هغه په افغانستان کې 10 کاله 12 کاله 13 کاله د خپل رحمت لپاره چې هلته په افغانستان کې درس ویلی، دا هغه ځوانان راځي. هیله ده چې دغې ته د کار زمینه برابره شي، او دغه ځوانان هم له افغانستانه بهر رانیسي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلی پروګرام کې مراسره ګډون وکړو، او په دغې دریو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ستونزې مراسره شریکې کړې. هیله ده چې د طالبانو حکومت دغه مسایلو ته پام وکړي، او جدي ورته پام وکړي تر څو دغه افغانانو ستونزې حل شي. موږ ته په واټساپ باندې هم ځینو اورېدونکو خپل غږونه رالیږلي دي چې دوی په ایران کې میشتي، او شکایت کوي چې په ایران کې له څه ډول ستونزو سره دوی مخامخ دي. دا پیغامونه اورو، او په همدې سره پروګرام هم پای ته رسوو.
موږ خو یاره مسافر یو، بس داسې په ایران کې وروره بالا وز و روزګار بدای خراب دی، بل کشور کې نو بالا کا سار سی ولار سو کار کو شانس ته تل کو پریوزو او کار مو کو وروره بالا بزید دی سبا زیرانه پیسې نه راکې زور مو نو ورسره دي د مشکلات دین راغلی مسافر په دغه رنګ باندې تیر وروره قبل ځای ته چیرې منا ولار سو دی کار دین بل ځای ولار سو مونږ ماشین در بس تنی سو چې منا ولار سو ممران دي از دا مشکلاتونه وروره بالا خلاصه مشکلات دا شي دي نو بالا کچيري مقصد وطن کې ان شاء الله تعالی وازه او کاروبار وي شي مې وي خپل ته مونږ راتلو نو بالا خپل وطن مو نه پر شوې
په ایران کې تران مهاجر ژوند ورس په خرابې ده روان ده حقوقم سره خو حقوق یې غوښمه چې په سر کې نه راکول کې ځندوي وخت باندې باسي په ځوابي مرکو نه راکې حقوق څه مخار سره کړای چې مېشته په سر کې نیو زنه تاسو نور ته روانه ستا نیو خې د ایران مهاجر ګرمي وي ډېرې بیا مو د خپل حقوق له خاطره کار نه سو پرېښوه چې ور پرېږدو مو حقوق نه راښيي مهاجرت ځوانده به تېرېږي په ایران کې ازادي ښه نهسته بیا د خپل کاره ما څه وسې په کار کې نور راتي ازادي نهسته ازادي خپل کار کې دا ازادي ده چې په دښته به پروت وي نو دا دوا داسې تېرېږي څلور کاله کېږي او دوی میاشتې زه په ایران کې یم نه بلکې زه ټول افغانان داسې
زه درې کاله کېږي چې په ایران کې ژوند کوم په درې کاله کې ما یو دوی نه کله نو ټول هیوادوالو ته مې دا غدی چې د ایران نه لاس واخلې ډیر مهاجر وسه هم مینه مچ په را روان دي او روان دي بي عزت کیږي وهل کیږي شړل کیږي کوم پاسپورت او شای مې جوړوي کومنتن په ایران کې نه ور کوي نو یا ورته چیرې کړی وي یا لاغه سره مې را دي مارس کی ځکه زمونږ هیواد په رسميات نه دی پیژندل شوی بدبختانه په دې مشکل سره او بل خبره مې دادا چې د سارت مخامه خستړای دي کې خ کار درمنوي کې بیا دی ولغت هم سی وې بي عزت دي کې ودی شړي نو زم ما ټول ملګرو ته او ټول هیوادوالو ته دا پیغام دی چې ایران نه لاس واخلیا په ایران کې کومه سم خاطره څوک نه لري ټول ترخی خاطرې دي زم ما دا ترخی خاطرې چې ما درې میاشتې وې ایران ته کار وکړ په درې میاشتې کې ما ته ور پیرانه کله بي عزت یاندې وې محلمه بیا په بیرون کلمه اوس مې دوی میاشتې کې چې وتا کې پروت یم کار بار نشته دی نو په دې شله چې زم ما پیغام یو ځای ونیسي
السلام علیکم د ازاد رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای دې ټول جوړ روح شاله بي زه خو ما امید غولا باسمه ایران کې په حاله مشرپیت لرمه چوکیداری دی افغانستان په اصطلاح چوکیداری ورته وي او دلته سیدای نیګوانی ورته وي کار کو بس لګیایو پر دې کار نو لا ډیر سختي پر دې هواد سخت ده خبره ده له هر څنډه لري له وطن لري له کور لري دا نو ډیر سخت مرتيري په باندې ډیر په زجر په تکلیف نو په کې هر لازه سړی خپل وطن لري دی خپل کور لري دی خپل بچیان لري دی دا نو ډیر دی سخت صحنه ده بل پر دې کارونو سره سخت دي ډیر سخت دي او ګرمي ډیر بد ګرمي ده دی خو تاسو کله ایران کې د سه ګرمي ده شي هیڅ کار تلار تر بیا پورې سمرته ودرېګو ان دا اړو کې متبشکل وسوځيږي دا رقم ګرمي ده ان دې سړي اړو کې سوځي خو بیا هم پر دې مزوري سخت ده نن پرې دي چې روزګاری روزګار اسو یا سورې تل ګودرېګو سورې مورې نسته مرته سم مرته کار کو تر بیا پورې نو په وکی په یخ یو ملاو سیم خدای کا باجی جی به خېخې مې او بم نه ملاوی نو د مسافر عمر ډیر سخت عمر ده د ما د خدای د ټول مسافر باندې خدای و رحمیږي مسافرین ډیر سخت زجر عمر ده ډیر سخت عمر ده الله دې په موږ مسافر باندې په ټول ځوانانو کا په هر هیواد کې الله دې په ټول و رحمیږي زه ما غمد ګل عباسم چې د زړه درد مې ټول درته وویل او بل دغه سندره راتنه شرکیه دی نغمه یا دی بل کوم سندرغاړي
ډاکټر احمد الله ادیب د افغانستان اوسیدونکو په حال په ایران کې مسافر یو والا سه ته مسافرې ژوندون خو تاسو ژوندون دی چې کله سهار را پاسیګو د دې پلاټه کې او چې دلته باید د خپل ته ژوند د تیرول لپاره یو څه کار باید څه کار باید چې دلته ژوند پر تیر شي شپې ورځې پر تیر شي د دې په تلاش کې یو بس چې کار پیدا شي دا هیوادونه خو چې دی د خپل هیواد ځای ته مونږ نشي رسیدای خو به خو متاسفانه چې ځینې مشکلات شته چې کاروبار نشته روزګار نشته اکثریت به په مخالک خپل هیواد پرې خینه او دلته کډوال شوی دی او مسافر شوی دی څوک نور هیواد ته، بس د مسافرۍ ژوندون خو ډېر سخت ژوندون وي، پرې ژوند تېرول مشکلات لري.
زما سلامونه دې ورسیږي د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو کتونکو ته. زه حکمت الله غورځنګ د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ څخه اوسمهال په ایران کې د مسافرۍ شپې او ورځې تېرومه. حال دا چې د مسافرۍ شپې او ورځې د ایران په خاوره کې سخت دي، ځکه چې له ګواښونو سره مخ دي. تلل راتلل کچاکي له ډېرو کړاوونو، هغه غرونو، دښتو، تندو، لوغو راباد، بیا خپل مقام یا مدب ته رسېدنه سخته ده. فلحال اوس د ایران بندر عباس ښار کې کار بوخت یمه. تر دې ځایه در رسېدلو مې ډېرې سختۍ کاټ کړې، ځکه چې موږ کچاکي یوازې زونه ډېری افغانان نه لیدي. کچاکي دي څوک ردي مرس کوي، څوک راځي، داسې له ژوند مو له داهنو څخه. ما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو څخه دا هیله ده چې خپل زامن، وریرونه، لمسیان، د کورنۍ هېڅ غړی مو ایران ته کچاکي مه رالېږئ. لارې له حد نه زیاتې خرابې شوې دي، لارې باندې ویشتل دي، هلته پاتې کېدل دي، زیات خلک مو ولیدو له منځه تللي وله. هلته یې خپل روح لوی متعال رب ته سپارلی وله. دا هم د کچاکي راتګ انجام ده. زه خپله کچاکي راغلی یم، خپل وار لپاره به هېڅ کچاکي رانشته. تلې دې موږ ژوند له ډېرو ګواښونو سره مخ ده. سهار کار ته ځو، هغه خپل ګران افغانستان په زړه کې ستر څوله کار راځم. الله تعالی دې نور په دا مظلوم افغانانو باندې ورحمېږي. که د نړۍ په هر ګوټ کې، که په ایران، ترکیه، اروپایي هیوادونو کې، الله تعالی دې ورباندې ورحمېږي. الله تعالی دې خپل کور ته به او دا خوار افغانستان ته بوځي. الله تعالی دې مو تاسې وطن آباد کړي.